Radio.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شبې د ازادي رادیو خبرونه پیل شوې. په دې خبري مجله کې به واوري: طالبان وایي د نوي حکومت د جوړولو لپاره هڅې روانې دي.
په هیواد کې د روانو مسایلو او موضوعاتو په اړه باندې جدي مجالس او مشورې روانې دي.
په غزنی کې خلک له واټونو څخه د خندونو په لری کېدو خوشی شي.
اوس خلک ډیر په اسانۍ سره کولای شي تلې سرک نه بل سرک ته واوري.
خو په پلازمینه کابل کې بیا
ډیر جدي ستونزې رامنځته شوې دي چې خلک ورسره مخ دي. هر بانک ته چې لاړ شي وایي چې پیسې نشته.
د کونړ ځینی اوسیدونکو وایي طالبان په دولتي موټرو نه رحمی شي.
په کوم ځای کې تیل خلاص کی یا کوم پورځي خراب شي په ما غزه باندې ټیله کې وستې وي غاړه ته خطا کی.
د دې او نور موضوعاتو تر تفصیل وړاندې مو را بولم د دې سات خبرونو ته. امریکا په کابل کې خپل اتباعو ته ویلي چې بیلار شوونی هوایي ډګر ته لاړ نشي. د بی پولي خبريالانو ټولنې له امریکا وغوښتل هغه افغان خبريالان وباسي چې ژوند یې په خطر کې دی، او پاکستان وایي نه یوازې له طالبانو بلکې نور افغان خواو سره هم په تماس کې دی. د خبرونو تفصیل: سپینه مانی وای د امریکا ولسمشر جو بایدن به نن یک شنبه یا وار بیا د افغانستان په اړه وینا وکړي. د سپینه مانی په خبرپانی کې ویل شوی چې بایدن به له افغانستان د امریکایانو او نورو د استولو په اړه وشغیږي. ولسمشر بایدن به د امریکا د ملي امنیت له ډلې سره له کتنې وروسته وینا وکړي. ویل شوی چې بایدن به د خپل امنیت د ملي امنیت له ډلې سره په کتنې کې د افغانستان د وضعیت په باب امنیتي او استخباراتي معلومات ترلاسه کړي. په کابل کې د امریکا سفارت خپل اتباعو ته خبرداري ورکړی چې له لارښوونې پرته د کابل نړیوال هوایي ډګر ته نه ځي. په دغه خبرداري کې چې سفارت پرون شنبه خبر کړی، د هوایي ډګر په خوله کې د احتمالي ګواښونو یادونه شوې ده. د امریکا سفارت خپل اتباعو ته د غرض خبرداري داسې محال ورکوي چې زیات شمیر افغانان چې ډیرې له هیواد د وتلو اسناد هم لري، د هغو ازن سیمونو او امنیتي موانعو بلې غاړې ته راټول شوي چې پر هوایي ډګر راتاو شوي. په عین حال کې د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل پرون شنبه وویل شای امریکا او متحدان ونه شکړی چې د اگست تر یو دیرشمې پورې چې د امریکا ولسمشر جو بایدن له افغانستان د ټولو امریکایي سرتیرو د استلو لپاره وروستۍ نیټه اعلان کړي په زرګونو افغانان وباسي. د بوریل په وینا اروپایي ټولنې امریکایي چارواکو ته شکایت کړی چې په کابل هوایي ډګر کې سخت امنیتي تدابیر د دې سبب شوی چې د هغو افغانانو چې له اروپایانو سره کار کړی دی د استلو پروسه له خنډ سره مخامخ شي. د بی پولی خبریالانو ټولنې له امریکا وغوښتل هغه افغان خبریالان چې ژوند یې په خطر کې دی له افغانستانه وباسي. د دې ټولنې مشر کریستوف ډیلیویر په یو بیان کې وویل داسې ښکاري چې د امریکا متحده ایالات په اوس وخت کې یوازې د خپلو اتباعو او پخوانیو کارکوونکو ایستلو ته ډیره اندېښنه لري، چې د ده په وینا دې کار د نورو کسانو چې ژوند یې په خطر کې دی او د ایستلو مستحق دی د ایستلو پروسه له خنډ سره مخامخ کړې ده. د وویل په لسکونو کسانو ورڅخه له افغانستانه د سمدستي استلو غوښتنه کړې چې ستونزه د ویزو یا په الوتنو کې د سیټونو نه ده، بلکې ستونزه دا ده چې دوی تر الوتکو پورې ځان نشي رسولی. د بی پولي خبريالانو د ټولنې مشر د امریکا له ولسمشر جو بایدن څخه غوښتي چې د دغو خبريالانو د استلو لپاره ځانګړی پروګرام جوړ کړي. د جرمنی صدر اعظم انګلا مرکل وایي د افغانستان د وضعیت په اړه هغه مهال چې طالبان د پرمختګ په حال کې وو، د دوی ارزونه دا وه چې په کابل کې به حکومت سخت مقاومت وکړي، خو داسې ونه شول او حکومت ډېر ژر ړنګ او پوځ دړي وړي شو. مرکل پرون شنبه په برلین کې د خپل دیموکرات مسیحي ګوند په یوه غونډه کې وویل:
Und in diesen Stunden heißt es jetzt vor allen Dingen Menschenrechte.
هغه څه چې اوس مهم دي دا دي چې د خلکو که هغه د جرمني یا زموږ د نورو د ناټو غړیو هیوادونو اتباع دي یا هم هغوی چې له موږ سره همکاري کړي ژوند وژغورل سي.
مرکل زیاته کړه دوی غوښتل په افغانستان کې ډیر خلک آزاد شه او په خپل ځان بسیا ژوند ولري. په تیرې بیانجونی چې په دې تیرو شلو کلونو کې ښوونځي تللي خو داسې ونه شول. مرکل دا هم وویل اوس ورته پکار ده چې پر دې خبرې وکړي چې له دې وروسته څه باید وشي، کوم کارونه کولی شي او کوم نه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي هیواد یې د یو امن او ثبات لرونکي افغانستان غوښتونکی دی. قریشی پرون شنبه په اسلام آباد کې الجزیره تلویزیون ته وویل چې خبره دانه ده چې پاکستان یوازې له طالبانو سره اړیکې پالي، بلکې دا هیواد له ټولو افغان مشرانو سره په تماس کې دی او غواړي روغه جوړه وشي. ښاغلی قریشی زیاته کړه نه غواړي بیا د نوي یمې لسیزې تیروتنې تکرار شي، بلکې غواړي چې په افغانستان کې امن او ثبات ټینګ شي چې دا د د په وینا د پاکستان په ګټه هم دی. قریشی له افغان مشرانو سره د تماسونو د دوام خبره داسې مهال کوي چې د افغانستان د پخوانی مرستیال ولسمشر محمد کریم خلیلی په ګډون د افغانستان یو شمېر پخوانی جهادي او نور مشران چې ځینو یې د ولسمشر اشرف غنی په حکومت کې لوړې دندې هم ترسره کولې له څو ورځو راهیسې په پاکستان کې دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي په افغانستان کې وروستۍ پیښو ته په پام د ډله ییز امنیت د سازمان د تړون د غړیو هیوادونو امنیت ډیر مهم دی. پوتین پرون شنبه په مسکو کې د قزاقستان له ولسمشر سره په یو ګډه خبري غونډه کې وویل
طبعا په اوس وخت کې امنیت تر ټولو مهمه موضوع ده. په تیر بیا هغو پیښو ته په پام چې په افغانستان کې پیښیږي لمنو چې د سیشن به پورس چې د ډله ییز امنیت د سازمان د تړون په آنلاین غونډه کې راټولیږي هغه کارونه سرته ورسو چې د سپتمبر په نیمه کې د شانګهای د همکاري د سازمان په چوکاټ کې پلان شوی دی.
کرملین دغه راز په یو بیان کې ویل چې ولسمشر پوتین له خپل ترک ساری رجب طیب اردوغان سره د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې کړي او دواړو مشرانو د افغانستان په اړه د دوه اړخیزې همغږۍ پر پیاوړتیا موافقه کړې ده. خبرونه مولا آزادی رادیو واوریدل و بجې او و دقیقې دې زې اسمت ساروانیم د خبرونه د میر احمد صاپی په تخنیکی همکاری وړاندې کوم. طالبان وایي د نوي حکومت د جوړولو لپاره خبري روان دي او هڅه کوي چې وي درستی سیاسي حل لارې ته ورسیږي. په عین حال کې پر طالبانو د نړیوالو فشارونو په ترڅ کې د اروپایي کمیسون مشر پر طالبانو ژغ کړی چې خپلې ویناوې دي چې وایي په نوي حکومت به د شزو او اقلیتونو حقونه خوندي وي په عمل کې ثابت کړي. نور حال په دې راپور کې
په داسې حال کې چې طالبانو د کابل له نیولو یوه اونۍ وروسته د نوي حکومت د جوړولو لپاره هڅې تیزی کړې، پر دې ډلې د یوه پراخ بنسټه حکومت د جوړولو لپاره د نړیوالو فشارونه هم مخ په زیاتېدو دي. د اروپایي کمیسیون مشره اورزولا فون در لان وایي اروپایي ټولنه په اوس وخت کې نه طالبانو سره په سیاسي خبرو کې ښکېله ده او نه هم دا ډله په رسمیت پیژني، خو د طالبانو کړه وړه له نږدې څاري. فوندرلاند د هسپانیا په پلازمینه مادرید کې د هسپانیا له صدر اعظم سره پرون شنبه په یو ګډه خبري غونډه کې وویل موږ د طالبانو له لوري اورو چې وایي دی و داسې حکومت پر جوړولو کار کوي چې د ټولنې ټول اړخونه پکې وي. موږ له دوی اورو چې وایي خزیبه په ټولنه کې خپل ځای ولري او د اسلامي اصولو پر رڼا کې به د زده کړې او کار کولو حق ولري، خو طالبان باید دا هر څه په عمل کې ثابت کړي. نوموړي له افغانستان سره د اروپایي ټولنې د 1 میلیارد یورو مرسته هم په دې هیواد کې د ښځو او نورو اقلیتونو د حقونو په خوندي کولو پورې وتړله.
1 میلیارد یورو مرسته چې اروپایي ټولنې د راتلونکو 5 کلونو لپاره له افغانستان سره پراختیايي چارو ته ځانګړې کړې، له سختو شرطونو سره تړلې. د بشري حقوقو درناوی، له اقلیتونو سره ښه چلند او د نورو ترڅنګ د ښځو او نجونو د بشري حقوقو درناوی.
د طالبانو وایي ځبه الله مجاهد وایي د نوي حکومت د جوړولو لپاره خبري روانې دي او دوی هڅه کوي چې یوې ښې سیاسي حل لارې ته ورسیږي. ښاغلی مجاهد پرون شنبه ازادي راډیو ته وویل چې حکومت په ژر اعلان شي خو دقیقه نیټه یې ونه خوده.
سیاسی مسائل د دې سبب شوی چې نوی حکومت تر اوسه اعلان نشي، خو موږ جدي هڅې کوو چې هغه کارونه چې په مخ کې مو دي حل شي او موږ دې ته ورسیږو چې حکومت او یو ښه سیاسي حل لاره اعلان کړو.
د طالبانو لخوا د نوي حکومت د جوړولو د هڅو په ترڅ کې پرون د دې ډلې د مرستیال او د قطر د دفتر د مشر ملا عبدالغني برادر په مشرۍ یو پلاوی کابل ته ورسید. طالبان وایي چې ملا برادر به په کابل کې له یو شمېر افغان سیاستوالو سره د راتلونکي نظام د جوړولو په اړه سلا مشورې وکړي. د طالبانو یو چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط رویترز اژانس ته ویلي چې نوی نظام به د لویدیځې ډیموکراسۍ په څیر یو نظام نه وي، خو د ټولنې د ټولو اړخونو حقونه به پکې خوندي وي. پر طالبانو د منلو وړ یو حکومت د جوړولو لپاره د نړیوالو فشارونو په ترڅ کې تیره ورځ د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ هم خبرداری ورکړ چې که هر حکومت په افغانستان کې د بشري حقونو په ګډون د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنو ته شا کړي، نو د دې خطر شته چې په نړیواله سطح منځوي شي.
له بلې خوا طالبان وایي د دوی سیاسي مرستیال ملا برادر کابل ته رسیدلی چې د روانو حالاتو په اړه خبرې وکړي. ویل کېږي چې ملا برادر د یوه اته کسیز پلاوي په مشرۍ د دې لپاره کابل ته تللی چې د نوي حکومت د جوړولو په اړه له بېلابېلو خواوو سره وغږیږي. تفصیل په دې راپور کې.
که څه هم له تیرو څو ورځو را په دې خوا په هیواد کې دننه او بهر د افغانستان د راتلونکي حکومت په اړه د طالب مشرانو او افغان سیاستوالو ترمنځ لیده کاته او خبرې روانې دي، خو یو شمیر طالب چارواکي وایي د روان وضعیت په اړه د جدي خبرو لپاره د طالبانو د تحریک مرستیال او د قطر د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر له خپل اته کسیز پلاوي سره کابل ته رسیدلی. د طالب بیان زبیح الله مجاهد یو سیکرټر مولوي بلال کریمي ازادي راډیو ته وویل چې ملا عبدالغنی برادر به دغلته د روان نو حالات او پاره جدي خبري وکړي.
محترم دا برادر افند خپل ملکرو سره کابل ته رسیدلی ده او په هیواد کې دروازو مسایل او موضوعاتو په اړه باندې جدي مجالس او مشورې روانې دي، تر څو د خبرو او ډیالوګ لپاره څخه د هیواد مسله یو طرفه سي او
طالبان وایي د دوی مرستیال مشر ملا عبدالغنی برادر کابل کې د نوي حکومت په جوړېدو په خبرو بوختي. د افغانستان مخکنی ولسمشر حامد کرزی او د ملي مصالحې د عالی شورا مشر ډاکټر عبدالله عبدالله له تیرو څو ورځو راهیسې په غونډو بوختي او غواړي یو جوړجاړي ته سره ورسیږي. کابل ته د ملا عبدالغنی برادر پراتک سره ښکاري چې سیاسي خبرې به ګړندی شي. له بلې خوا د ملي مصالحې عالی شورا مشر عبدالله عبدالله او پخواني ولسمشر حامد کرزی د پنجشیر له مشرانو سره هم کتلی دي. عبدالله عبدالله په خپل فیسبوک پاڼه کې د پنجشیر قومي مشرانو، علماو او قمندانانو سره د ناستې عکسونه خپاره کړي او لیکلي چې دا د نظرونو د تبادلې لپاره جوړه شوې غونډه وه. تر دې مخکې د پخواني ولسمشر حامد کرزی، د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله، د مشرانو جرګې مشر عبدالهادي مسلم یار او د طالبانو د سیاسي دفتر غړي انس حقانی ترمنځ هم په کابل کې لیدو کاته شوې دي. دا د کابل تر نیول کېدو وروسته د طالبانو د لوړپوړو مشرانو لمړنۍ ډله ده چې کابل ته رسیږي. طالب چارواکي په داسې حال کې دغه څرګندونه کوي چې محمد اشرف غنی متحده عرب اماراتو ته پناه یوړه او وروسته بیا د هغه لومړي مرستیال امرالله صالح اعلان وکړ چې د قانون له مخې د جمهوري ریاست سرپرستی په غاړه اخلي. بلخوا د پخواني جهادي قمندان احمد شاه مسعود زوی احمد مسعود د طالبانو پر ضد د مقاومت د پیلېدو خبر ورکړی. احمد مسعود په یو مقاله کې چې واشنگټن پوسټ خبره کړې ویلي، پر افغانستان به د طالبانو تسلط د دې لامل شي چې دا هېواد د ترهګرو او اسلام پالو په اصلي پټنځای بدل شي او یو ځل بیا به په افغانستان کې د نړۍ پر ډیموکراسي د بریدونو طرحه جوړه شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
اوس په هم واوري چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
کابل ته د طالبانو له راتګ وروسته د ډیرو نړیوالو ورځپاڼو او خبرونو پام دغل ته د هوایي ډګر شاوخوا رامنځته شوې ګڼې ګوړې او ګډوډۍ ته اوښتی دی. واشنگټن اگزامینر خبرونې په وروستۍ ګڼه کې د کابل هوایي ډګر پر وضعیت او دغل ته د امریکایي او برتانوي ځواکونو لخوا د افغانانو د ایستلو پر لانجې یو لیکنه خبره کړې ده. په لیکنه کې راغلي د افغانانو د ایستلو لانجمنې چارې د امریکا او برتانیا لوړپوړي پوځیان هم سره په مخالفت کې اچولي. دوی د امریکا د یو جنرال خبري راخستي چې د برتانیا ځنګړو ځواکونو ته ویلي له کابل د افغانانو د ایستلو چارې ودروي ځکه چې موږ بد ښکارو. په لیکنه کې راغلي برتانوي ځواکونو د امریکا د غوښتنې ته درد جواب ورکړی دی. مطلب کې د امریکا او برتانیا د مخالفت عواملو ته اشاره نه ده شوې، خو دومره ویل شوی چې امریکا له برتانیا غوښتي چې د هوایي ډګر له محدودې بهر د افغانانو د تخلیه چارې ودروي. د لیکوال په باور د امریکایي جنرالانو دا ډول څرګندونې ښیي چې له افغانستانه د زرګونو کسانو چټکو ایستلو پر خېلو خواوخ کارا روحي فشار راوستلی دی. کابل کې زرګونه کسان له څو ورځو راهیسې پر هوایي ډګر ورټول دي چې مدیریت یې دغلته د طالب وسلوالو او امریکایي او برتانوي ځواکونو له کنټروله وتلی دی. ځینو عیني شاهدانو ویلي سند لرونکي او زرګونه بې سنده کسان د هوایي ډګر شاوخوا کې ولاړ دي او میدان ته د ننوتو چارې یې ستونزمنې کړې او نظم یې ګډوډ کړی دی. ل امریکا خبریدونکې یو اس ای ټو ډی ورسپانې هم پر همدې موضوع لیکنه خبره کړې او دا سرلیک ورکړې دی چې امریکا خپل اتباعو ته ویلي د کابل هوایي ډګر ته نه ځي. په لیکنه کې لولو چې له افغانستانه د بهرنیو د همکارانو د ایستلو لړۍ پرون شنبه هم روانه وه، خو کابل کې د امریکا سفارت خپل اتباعو ته ویلي د دوی له همغږۍ پرته د هوایي ډګر ته نه ځي. لیکنه کې د سفارت اندېښنې ته هم اشاره شوې او ویلي دي امکان شته چې د هوایي ډګر له دروازو بهر د دوی اتباعو ته خطر متوجه شي. د امریکا د پاوز اړوند سټار ان سټرایپس خبرونه هم پر همدې موضوع لیکنه خبره کړې او ویلي دي دا سیتی ته پراک راپورونه ورسېدلې چې طالبانو د هوایي ډګر په تلاشیو کې یو شمېر هغه کسان نه دی پریخي چې امریکایي اسناد درلودل. ورسپانه دا خبره د پینټاګون د ویان جان کربی په حواله کوي، خو طالبانو بیا له دې وړاندې ویلي دوی هوایي ډګر کې یوازې هغو کسانو ته د ننوتو اجازه نه ورکوي چې هیڅ ډول اسناد په لاس کې نه لري.
امریکا او نور هیوادونه چې هڅه کوي په کابل کې د طالبانو له واکمنې دوروسته د دې شهر له هوایي ډګر خپل اتباع او افغان همکاران وباسي. په کابل هوایي ډګر کې له ډیرو ګډوډیو سره مخامخ دي. دغه هیوادونه هڅه کوي چې د دې پروسې د ګړندي کولو لپاره د سیمې له نږدې هیوادونو د ترانزیت په توګه کار واخلي. په عین حال کې د اروپایي کمیسون مشر پر نړیوالې ټولنې ژغ کړی چې هغو افغانانو ته خپل غیژه خلاص کړي چې له خطر سره مخامخ دي. په دې اړه دا راپور وري.
په داسې حال کې چې کابل ته د طالبانو له ننوتو سره د دې ښار په نړیوال هوایي ډګر کې تر اوسه ګډوډي روانه ده او په زرګونو کسان هڅه کوي چې له دې هېواده ووځي. د اروپایي کمیسیون مشرې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې افغان پناه غوښتونکو ته دې خپله غېږه خلاصه کړي. اورزولا فون در لان پرون شنبه د هسپانیا د پلازمینه مادرید په یو څنډه کې له افغانستانه د استل شو کسانو له یو مرکز څخه د کتنې په مهال خبر اعلان ته وویل چې د هغو کسانو چې زیان یې لیدلې ځای پر ځای کول ډیر مهم دی. دا ټول پیښې چې زموږ له سره تیریږي د افغانستان لپاره یو غمیزه او د نړیوالې ټولنې لپاره یو ستره ماته ده. تر ټولو مهمه دا چې په کابل کې رامنځته شوی بحران سره سره موږ د اروپایي ټولنې او د غړو هیوادونو په توګه مو د مرستو زیاتوالي ته چمتووالی ښودلی. موږ باید مرسته وکړو او دا زموږ اخلاقي مسؤلیت دی. له افغانستانه د ایستل شوو کسانو لپاره ځانګړی شوی دغه مرکز د 800 کسانو د اوسېدو ظرفیت لري. میرمن فون در لان وویل د اوسترو صنعتي هیوادونو یا جی و د راتلونکې اونۍ په سرمشیزه کې به هم د افغانستان پر روان بحران خبري وشي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنر فیلیپو ګراندی ویلي د دې ډېر احتمال شته چې په لومړي سر کې د افغانستان ګاونډیان پاکستان، ایران او تر یوه حده هم تاجکستان د افغان پناه غوښتونکو د ورماتېدو شاهدان واوسي. که څه هم تر اوسه نه ده څرګنده چې په افغانستان کې د وروستیو چټکو بدلونونو په نتیجه کې به څومره افغانان ګاونډیو هیوادونو ته تللي وي، خو د روسیې تاس خبري آژانس پرون شنبې د یوې سرچینې په حواله راپور ورکړ چې ازبکستان شاوخوا 400 افغان پناه غوښتونکي په خپله خاوره کې منلی دي. هغه هیواد چې تېره اونۍ د طالبانو لخوا د مزار شریف د نیولو په مهال د عطا محمد نور او مارشال عبدالرشید دوستم په ګډون د هغوی ډېرو ملاتړو وسلوالو او حکومتي ځواکونو هغه هیواد ته پناه وړې وه. پر ازبکستان سربیره تاجکستان هم یو شمېر افغانانو ته چې پر شمالي ولایتونو د طالبانو د ولکې د ټینګېدو په مهال پر پوله اوښتې او خاورې ته داخل شوي پناه ورکړې ده. د تاجکستان یو جګپوري چارواکي چې د موضوع د حساسیت له کبله یې نوم نه دی څرګند شوی د ازادي راډیو د تاجکستان څانګې ته ویلي چې د ترک ځواکونو څلور الوتکې چې د هغه هیواد یو زیات شمېر ځواکونه یې لیږدول د پلازمېنې دوشنبې په 200 کیلومتره کې په یوه هوایي اډه کې ښکته شوي دي. دغه چارواکي ویلي چې دغه ځواکونه د ترانزیت په حال کې دي او ډېر به پاتې نه شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د تیرې جمعې په ورځ ویلي وو چې تاجکستان او ازبکستان د هغو هیوادونو په ډله کې دي چې د ترانزیت په توګه یې هغه هیواد ته له افغانستانه د امریکایانو او نورو افرادو له لیږدولو سره موافقه کړې ده. بحرین ویلي چې ډېر ژر به خپل هوایي ډګرونه د هغو الوتنو پر مخ پرانیزي چې افغان پناه غوښتونکي لیږدوي. متحده عربی امارات هم ورته اعلان کړی دی. امریکا تر اوسه افغانستان ډیر کسان قطر ته لیږدولی چې په تاسیساتو کې نور د موقت اوسېدو ځایونه ډک شوي دي. بریتانیا، ډنمارک، جرمنی، ایتالیا، قزاقستان او کویت هغه هیوادونه دي چې له افغانستان نه د خلکو د ایستلو لپاره د ترانزیت امکانات برابر کړي دي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 او یا 4900 4700 1900 او 15090 مندل شي.
زموږه خلاصه جی رادیو اوري و بجاو یو بش دقیقې شوې. طالبانو په غزنی شهر کې له سړکونو او واټونو څخه هغه خندونه لری کړی چې دولتي چارواکو د طالبانو د بریدونو د مخنیوي لپاره ایشول. د غزنی شهر اوسیدونکو وای خوشاله دي چې د لارې خلاصې شوې او تګ راتګ آسانه شوی دی. نور حال په دې راپور کې
د غزنی ښار له شهیدانو څلور لارې نیولې تر الجهاد جمعه ته پورې دوه طرفه سړک څه باندې ولسیزه وړاندې دولتي چارواکو د وسلوالو طالبانو له بریدونو څخه د ځان ساتنې په مخه د هر ډول تګ راتګ په وړاندې وتاړه. دا سړک د ځینو نورو دولتي ادارو تر څنګ د ولایت مقام او آرام سرای تر منځ غځېدلی دی. نه یوازې پر دغه سړک دولتي چارواکو موانع کېښودلې وې، بلکې په غزنی ښار کې ډېری داسې لویې لارې عوام سړکونه دي چې د خلکو پر مخ له کلونو تړلې وو. خو غزنی ته د طالبانو له راتګ سره ټولې دغه تړلې لارې د خلکو پر مخ خلاصې شوې او موانع پورته کړل شوې دي. د غزنی ښار اوسیدونکي خوشاله دي چې د دوی پر وړاندې دغه لارې خلاصې شوې او تګ راتګ یې اسانه شوی دی. دوی وایي د دغو لارو له خلاصېدو سره دوی اسوده شوي او په ډېر اسانه سره کولای شي چې پر ټولو سړکونو له یو ځای څخه بل ځای ته تګ راتګ وکړي. د غزنی اوسیدونکي وایي تر دې وړاندې د دوی لپاره سخت وه چې په ښار کې به په اوږدو لارو خپل منزل ته رسېدل.
عبدالباری حمیدی یم. د دوی په راتګ سره په ښار کې کوم موانع په کومو جادو کې ښودل شوي هغه لرې کړل شوې. اوس خلک ډېر په اسانۍ سره کولای شي له یوې جادې نه بل جادې ته، له یو سړک نه بل سړک ته واوړي. دا یو ډېر ښه سهولت د خلکو لپاره سو. خلک اوس په ازادانه سره تګ راتګ کوي.
قربان علی هم د غزنی ښار یو تن اوسیدونکی دی. دی وایي خوښ دی چې د دوی په وړاندې د ښار موانع ټولې شوې دي.
هغه موانع چې د حکومت لخوا په سرګونو کې ښودل شوی و، ولایت په مخ کې، قومندانۍ امنیت په مخ کې، د طالبانو له لورې دغه نیول شوی دی او بل ځای انتقال کړی دی. اوس شهر پاک، سوتره او صفا شوی دی. ټول خلک راضي دي. تګ راتګ خلک راغلي دي په بازارونو کې.
کله چې هم د زمري میاشتې په 28 نیټه وسلوالو طالبانو د غزنی ښار ونیوی، نو په دغه ځای کې د ولایت مقام، امنیت قومندانۍ، د ملي امنیت ریاست او تر نورو دولتي او نظامی ځایونو راګرځېدلې ټولې موانع لرې کړې چې له هغه وروسته خلکو د هغوی دغه کار وستایه.
ازادي رادیو لملیونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخ کې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
د طالبانو د واکمنۍ له یوې ونې پوره کېدو وروسته هم په کابل ښار کې ژوند عادي شوی نه دی. د تیرې اونۍ د یکشنبې له ورځې بانکونه، دولتي ادارې او خصوصي موسسې تړل شوي او د لومړنیو خوراکي توکیو بیې هم د پام وړ زیاتې شوي دي. که څه هم طالبانو له دولتي کارکوونکو کار ته د بیرته ورتګ غوښتنه کړې، خو دولتي کارکوونکي لا هم حالت د دې چارې جوګه نه بولي. په دې باب هم راپور لرو.
د کابل ښار اوسیدونکو رحلاوی د بانکونو تړل کېدو د ژوند لومړنۍ توکو بیل لوړې کړې و. د ژوند دی ورته لستونز سره مخ کړی دی. هغه وی ټولې پیسې په بانک باندې پاتې دي او په سختو شرایطو کې ژوند تیروي.
د نظام د سقوط سره سم یو ډېر جدي ستونزې رامنځته شوې دي چې خلک ورسره مخ دي. د غیر ډلې یو هم د بانکونو تړل کېدل دي، یو په بانکونو کې د پیسو نشتون دی. هر بانک ته چې لاړ شي وایي چې پیسې نشته. ای ټی ایم ته چې مراجعه کوي پیسې نشته، بانکونه ټول تړلي دي، ای ټی ایم ماشینونه کار نه کوي، او دغسې یو مشخصه مرجع هم نشته چې سړی لاړ شي ورته مراجعه وکړي چې زموږ د پیسو ستونزه ده یا پیسې مو په بانک کې دي، اوس ورته ضرورت لرو.
د طالبانو لخوا د کابل سقوط د دې ولایت د خلکو عادي ژوند له ستونزو سره مخ کړی دی. د روحلا تر څنګ کابل ډېر شمېر اوسېدونکي له ورته ستونزو سره مخ دي. بادام احمدزی د دې خربل اوسېدونکی دی. هغه وایي ټول دولتي ادارې تړل شوي، بانکونه بند دي، او د خوراکي توکو بیې هم لوړې شوې دي.
په شکل تیرې یوې اونۍ یا لس ورځو څخه په کابل کې وضعیت ډېر ګډوډ حالت کې ده. تر ډېره پورې خلک له بې نظمۍ نه شکایت کوي. تر څنګ یې په کاري ساحو کې مشکلات دي د خلکو لپاره. دوکانونه هم دا څو ورځې بند دي. دلته افغانستان په اقتصادي لحاظ باندې یو کمزوری هیواد دی، نشي کولای چې خلک یې په ځان بسیا ژوند ولري.
دا په داسې حال کې ده چې په ورځني ډول په سلګونو کسان د بانکونو مخې ته ولاړ وي، خو دا معلومه نه ده چې دغه بانکونه به کله پرانیستل کیږي. د دې ستونزې د حل لپاره د عزیزي بانک یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل مرکزي بانک او د صرافیانو ټولنه د دې ستونزې د هواري لپاره له طالبانو سره په خبرو بوخت دي. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې طالبانو د یوې اعلامې په خپرولو سره له ټولو دولتي کارکوونکو غوښتي تر څو خپلو دندو ته حاضر شي. خو اوس به ولیدل شي چې طالبان د حکومت دغه ولاړ عربه څه ډول بیرته په څرخېدو راولي.
دا هم د دې خبری مجلې د مهمو خبرونو سرټی کې سپینه مڼې وایي د امریکا ولسمشر جو بایدن به نن یکشنبه یو وار بیا د افغانستان په اړه وینا وکړي. د سپینه مڼې په خبر پاڼه کې ویل شوی چې بایدن به له افغانستان د امریکایانو او نورو د استلو په اړه وژغي شي. په کابل کې د امریکا سفارت له خپلو اتباعو ته خبرداري ورکړي چې له لارښوونې پرته د کابل نړیوال هوایي ډګر ته لاړ نشي. په دغه خبرداري کې چې سفارت پرون شنبه خبر کړي د هوایي ډګر په خوله کې د احتمالي ګواښونو یادونه شوې ده. د بي پولي خبريالانو ټولنې له امریکا وغوښتل هغه افغان خبريالان چې ژوند یې په خطر کې دي